زه امید زهید معلم د خبرونه پلانډو خبرونو پایلوم. په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا متحده ایالاتو ځانګړې استازولۍ د یو بل کال لپاره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د کار له تمدید ملاتړ څرګند کړی. په دې سازمان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ پرون ناوخته یوه اعلامیه کې لیکلي، متحده ایالات د استرالیا، اتریش، بلجیم، کاناډا، هالند، نیوزیلند او انګلستان په ګډون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د کار له تمدید ملاتړ کوي. سودا اداره وکول شي د افغانانو بشري او اساسي اړتیاو پوره کولو کې مرستې ته دوام ورکړي. د ادارې په خپله اعلامیه کې د طالبانو لخوا د افغان جنو ښځو په زده کړو، کار او نورو ټولنیزو برخو کې لګول شوي محدودیتونه هم غندلي او له دوی غوښتي چې دا ډول تبعیضي او زړې تولیدي تګلارې چې د بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو مخه نیسي بیرته واخلي. په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو د ځانګړې استازولۍ اعلامیه کې زیاته شوې، د طالبانو پریکړو لا د مخه په سوړ ژمي او د سخت اقتصادي حالت کې د مهمو مرستو د رسولو مخه نیولې ده. ملګرو ملتونو کې د امریکا استازولۍ په افغانستان کې د مرستو رسولو برخه کې له خزینه کارکوونکو هم ملاتړ ښودلی، خو څو په خبره یې د ښځو او نجونو په ګډون تر ټولو زیان منونکي نفوس ته بشپړ خوندي او بې خنډه لاسرسی دوام ومومي. د امریکا متحده ایالاتو د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایک مک کال وایي، له هغه وروسته چې امریکایي سرتیري له افغانستان ووتل په دې هیواد کې د ښځو وضعیت خراب شوی دی. مک کال دا څرګندونې د اساسو جرګې ته واشنگتن کې د افغانستان د پخوانی سفیر رویا رحمانی د بلنې په مناسبت کې کړی دی. د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې لخوا یو خبر پاڼه کې چې پرون ناوخته خبره شوې لیکل شوې، افغانستان کې له ښځو هر ډول ازادي اخیستل شوې، خوندزیو ته نشي تلای او ان به له محرمه د سفر اجازه هم نه لري. د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په خبر پاڼه کې په افغان جنود پوهنتونونو تړل کېدو، پارکونو ته پتلو بندیز، نه دولتي مؤسسو کې د کار مخنیوي او یو شمېر نور بندیزونه هم یاد شوې. خبر پاڼه د کال له قوله دي کې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې طالبانو پکې خونځي او پوهنتون ته د نجونو د تلو مخه نیولې. د امریکا متحده ایالاتو د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر وایي، د اساسو جرګې ته د رویا رحماني له بلنې موخه دا ده چې افغان ښځو ته یو پیغام ورسوي چې دوی نه دي هېرې شوي. د بشری حقونو یو شمیر بنسټونو د طالبانو له لوري د پوهنتون د استاد اسماعیل مشعل نیول غندلی او د هغه د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه یې کړې ده. د بشری حقونو د څار ډلې د افغانستان د برخې څیرونکي سهار فطرت ازادي راډیو ته تیر شپه وویل، د نږدې یو نیم کال راهیسې د طالبانو له لوري په افغانستان کې مدني اعتراضونه ځپل کیږي. له دې سره په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان په یو ټویټ کې د طالبانو له لوري د اسماعیل مشعل نیول غندلی دي. طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت یو چارواکي اسماعیل مشعل تورن کړی دی چې دوی د نظام پر ضد هڅې کوي. اسماعیل مشعل د پنځشنبې په ورځ د طالبانو امنیتي کسانو په کابل کې ونیوه. د هالند حکومت وایي دوی به د محکمې د هغې پریکړې لپاره استناف ته مخه نه کړي چې په 2001 کال کې هالنډي پوځیان په افغانستان کې د بمبارۍ پر مهال د شل ملکیانو په وژنو تورن کړي دي. په حق کې وي سیمه ییزې محکمې په نومبر کې د هالند له حکومت غوښتي وو چې د پیښې د قربانیانو کورنیو ته د تاوان ورکړي. د هالند دفاع وزارت مخکې ویلي وو چې دوی په چوره ولسوالۍ کې پر یوې کلي هغه وخت بمباري وکړه چې له هغه ځایه طالبانو د دوی پر هیلیکوپټرو ډزې کړې وې. د هالند دفاع وزیر کارسا اولین گرین د جمعې پورس په یو لیک کې چې د پارلمان غړیو ته یې واسطه څرګنده کړه چې پر دې پیښې 15 کاله تیر دي، اوس د وضاحت لپاره ډیر څه په لاس کې نه لري، نو استناف ته مراجعه نه کوي او د اوختي زیان غرامت به ورکړي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د جمعې پورز ویل د پیسو نړیوال صندوق اسلام آباد ته د پور د ورکړې لپاره د تصور د باندې سخت شرایط خو له نه منلو پرته بل لار نشته. شهباز شریف د ملکي او پوځي مشرانو د ګډې غونډې پر مهال پرون په پیښور کې دا خبرې وکړې. د پیسو د نړیوال صندوق استازیو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستان له IMF څخه 6.5 میلیارد ډالر پور غواړي. د پاکستان د مرکزي بانک اساسي زیرمه 3.09 میلیارد ته راښکته شوې ده او دا پیسې د څو اونیو وارداتو لپاره هم سنه نه کوي. د پاکستاني روپی تیرو څو ورځو کې په پرله پسې ډول د ډالرو پر وړاندې خپل ارزښت بایللی. تیر ماښام د بانکي بیې له مخې یو ډالر په څه باندې 216 روپیو تبادله کېده. په آزاد بازار کې بیا د ډالر قیمت تر دې 10 روپی لوړ دی. اته بجې او څلور دقیقې دی او سم څو مهم راپورونه. روسیا د افغانستان په اړه د مسکو د غونډو په دوام بل غونډه جوړوي. د روسي چارواکو په خبره په دې غونډه کې به چې په څو راتلونکو ورځو کې به جوړ شي د سیمې د یو شمېر هیوادونو استازي برخه واخلي، خو تر دې دمه معلومه نه ده چې طالبان دې غونډې ته وربلل کیږي او کنه. جزئیات په دې راپور کې.
ټاکل شوی چې مسکو روانه ولې د افغانستان په اړه د وی غونډې کوربه وي. د افغانستان لپاره د روسي ځنګړي استازي زمیر کابلوف ته جمعې پورز د روسي تاس آژانس ته وویل چې د منځنۍ اسیا د څو هیوادو د امنیت شورا استازي همدارس د هند، چین او پاکستان چارواکي به په دې غونډه کې برخه واخلي. د کابلوف په وینا د دغو هیوادو استازو ته بلنلیکونه استول شوې دي، خو د په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل چې د طالبانو استازي به هم پکې برخه اخلي کنه. د طالبانو چارواکو او ویندویانو د اساجی رډو پر لپسې تماسونو ته تر اوسه ځواب نه دی ویلې چې د ماسکو په غونډه کې د ګډون لپاره دوی ته بلنه ورکړي کنه. د سیمې یو شمېر هیوادو په څلور اړخیزه مخکنی غونډه کې چې پر اوسه شکل د می په وښتمه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د افغانستان لپاره جوړه شوې و، په حقیقت د طالبانو استازو ته بلنه نه ورکړل شوې. د روسي رسنیو په وینا امنیت، اقتصاد او د افغانستان بشري وضعیت هغه عمده ټکي دي چې روانه اونۍ به د ماسکو په غونډه کې خبري پرې وشي. د سویل کیږي چې د دې غونډې یو اساسي موضوع به له هر راس تر روسي ګوار څخه د منځنۍ اسیا د خوندیتوب لپاره د سیمې په کچه د همکاریو زیاتول وي. د منځنۍ اسیا هیوادونه د افغانستان له لوري له ترهګریزو احتمالي بریدونو ویره لري. پروسه شکل د ګډو ګټو د همکاریو سازمان په دسمبر کې غونډه کړې وه او د افغانستان له لوري د منځنۍ اسیا په لور د ترهګریزو فعالیتونو په اړه اندېښنه ښکاره کړې وه. د ګډو ګټو د همکاري د سازمان په پروسه جنې غونډه کې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلی وو چې د افغانستان له لوري د ګډو ګټو غړو هیوادو ته د ترهګرو ګواښ ډیر شوی دی. د طالبان حکومت چې په تیر نشته یو نیم کال کې د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، بیا بیا یې دا خبره کړې ده چې دوی نه پریشتي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد برید وشي او بیا هم بل هیواد تهدید شي.
اور دل مجھے د افغانستان لپاره د روسي ځنګړی استاد زمیر کابلوف وايي مسکو روانه ونی د افغانستان پاړه دی وی غونډي کوربه ده. خدا د ول غونډي څومره مهم دي. شفیق حمدت لازادي رادیو سره مرکه کې لومړی هم دی پختنې ته جواب وايي.
زه فکر کوم تر دې وړاندې هم دا چې غونډه جوړ شوې وي په ځنګړی توګه درې مهمه غونډه د هند ملی امنیت د شورا د صلاحکار ډول د خوانه د منځنۍ اسیا د هیوادونو د ملي امنیت د صلاحکارانو سره همدارس په روسیا کې هم دوی غونډې ورته جوړ شوې وي. داسې غونډې نورې هم د سیمې هیوادونو هغه ګواښونه چې د افغانستان د خوانه یا په دې منطقه کې و دوی ته د راتلونکي دپاره متوجه دي، د خپل امنیت دپاره د راتلونکي دپاره جوړوي. خو زه فکر نه کوم چې داسې خاص تاثیرات دي، ځانګړي تاثیرات دي د افغانستان په حالت باندې یا هغه څه چې په افغانستان کې روان دي په هغه باندې ولري.
که چیرته تاثیر نه لري نو ماسکو د څه په لټه کې دی چې د افغانستان لپاره غونډې جوړوي؟
خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې ماسکو په دې منطقه کې غواړي د یو زبرځواک په توګه باندې، د یو قدرت په توګه باندې خپل نفوذ په خپل ساحه باندې ولري. د منځنۍ اسیا په هیوادونو خو خپل نفوذ لري. همداراز ځینې نور تعاملات چې په نړۍ کې د امریکا په مقابل کې یا د ناټو په مقابل کې لري، زه فکر کوم و هغه لوی ګټو ته و هغه لوی فکر ته په نظر سره دوی غواړي چې هغه خپل پولې یا خپل ملګري هیوادونه چې دي ترڅوک غوښونو نه د عمل ساتلو د پاره د سیاست تدابیر ولري.
نو هم در څه او بخشه تاسو په پیل کې د مرکه د خبره وکړه چې د غونډې مختم جوړ شوې دي، ادي اجد دوال د هند غونډې ته مهمه اشاره وکړه او ګټه نه ده کړې. نو چې ګټه نه کوي، آیا ماسکو خپل غشتن یا خپل هلی لدغه غونډو کې تر لاسه کولای شي؟
کومه ګټه د افغانستان په اړه ویل چې کېدای شي د افغانستان په حالت باندې تاثیر ونه لري، لیکن کېدای شي ماسکو ته، د منځنۍ اسیا هیوادونو ته، هند ته دغه ته ګټه ولري، ځکه وګړي سره منسجم کیږي، دغه فکرونه سره نږدې کیږي، وګړي د راتلونکي لپاره یو مشترک تګلار جوړوي. د دوی لپاره دا ګټه کولای شي او ګټه یې کړم د تر یو حد پورې هند کوشش کړی دی چې د پاکستان کوم نفوذ چې په افغانستان کې وو د منځنۍ اسیا د هیوادونو سره په ملتیا باندې هغه نفوذ تر یو حد پورې دوی کوشش کړی دی چې بیلانس په دې منطقه کې د روابطو د پاکستان په مقابل کې ولري. لیکن دا چې په افغانستان به تاثیرات سوي لبه د وخت موږ تر اوسه پورې مثبت تاثیرات نه دغه غونډو نه لیدلي.
شفیق همدرد چې د مسکو د راتلونکو غونډې په اړه باندې څرګندونه کوله.
آزادی رادیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پرلانډو څپو پر 14.0
19.8
څلورويشت.8
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د پاکستان استازي د افغانستان په تړاو د خپلو روسیو څرګندونو له امله بخنه وغوښته. منیر اکرم د چهارشنبې په ورځ د سازمان د بشري مرستو په تړاو جوړه شوې غونډه کې تعلیم ته د نجونو نه پرېښودل د پښتنو د کلتور بل خبر للی و، خو پرون منیر اکرم د خپلو دې څرګندونو له امله بخنه وغوښته. وی ویل د پښتنو کلتور ته ژور درناوی لري او له تعلیم د نجونو خوځ راګرځول نه اسلامي دي او نه هم د پښتني کلتور برخه. هغه ټاکل شوې ده چې نن په پېښور کې هم د دې خبرو په تړاو یو اعتراضي غونډه کې خبرې وشي.
په پېښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ نن د دوشنبې د ورځې د خونړۍ چاودنې په تړاو اعتراض غونډه کوي. د دې غورځنګ یو غړي ازادي راډیو ته وویل چې د افغان نجونو د زده کړو مسله به هم دوی د غونډې په ترڅ کې راپورته کړي. د دوشنبې په ورځ د پېښور په پولیس لاین جومات کې چاودنې تر سل ډېر کسان ووژل او تر 200 ډېر ټپیان کړل. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د جمعې په ورځ په خپل فیسبوک کې ولیکل چې د افغان نجونو د زده کړو په تړاو په ملګرو ملتو کې د پاکستاني استازي بې بنسټه څرګندونه روښانه کړه چې د نجونو پر زده کړو د بندیزونو تر شا څوک دي. ښاغلی پښتین په ملګرو ملتو کې د پاکستان د استازي منیر اکرم د چهارشنبې د ورځې خبرو ته اشاره کوله چې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه په نیویارک کې جوړ شوې غونډې ته ویلي وو هغه محدودیتونه چې د افغان موقت حکومت له لوري پر شزو وزه شوې دي له دین سره ارتباط نه لري، دا د پښتنو د ځانګړي فرهنګ پر اساس دي. د دې په ځواب کې په ملګرو ملتو کې د افغانستان استازي نصیر احمد فائق وویل چې دا د افغانانو کلتور نه دی چې نجونې زده کړو ته پرېنشتي. د جمعې په ورځ منیر اکرم په خپل ټویټر پاڼه کې بخښنه وغوښته. د ولیکل چې د دې خبرې سمې نه وي. د ده هم لیکلی دی چې د پښتني کلتور ته ژور درناوی لري او زده کړو ته د ښځو او نجونو د لاسرسي مخنیوي نه اسلامي دی او نه هم پښتني کلتور. د سیاسي چارو کتونکي نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان تر دې فشار لاندې دی چې د افغانستان په مسله کې دوی منفي نقش لوبولی دی او داسې فشارونه د اسلام آباد ډیپلوماټان پوسیدام نقیس خبر راولی.
دغه سه فشارونو څخه د خلاصون لپاره دغه ډول سرګندونه کیږي چې هغه په همغه وخت کې د تصمیم نشي او د خلکو په سر کې غواړي ښاوري واچوي، اما بیا ول سپوسی چې په دغه سه متبرو ستېجو باندې دغه ډول خبرې مدې ته زیان رسوي، اما د واقعیتو څخه خلک نشي لری کولای.
په افغانستان کې د طالبانو د دوهم ځلی واکمنۍ لپاره نن 1501 ورځ وشوه چې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګیدلې او څه باندې یو میاشت مخکې طالبانو په پهنتون کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه او وی ویل چې تر ثانی امر پورې به د تعلیمي مرکزونه د نجونو پر مخ تړلې وي. د ډیرو افغانانو او د نړیوالو د پراخو خبرګونونو سربیره د بندیزونه په خپل حال دي.
او سم د ازادي رادیو دوه خبرونه چې یو یې هم درسي ساعت او ترخواي بل هم نیمه نړۍ د خبري
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم
پس و ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د انجلۍ د کورنۍ لخوا د ولور اخیستل ځوانان له کومو ستونزو سره مخ کولای شي
چې لوړ ولور دغه سبب ګرځي؟ زموږ هم صحیح ودونه لکه یانانو پاکستان کې دوی له ډیرو لویو ستونزو سره لاس او روان دي، حتی دوی وژل کیږي.
دل ول ول ور لا مال دینجلی په ژوند کې کوم کړهونه راتلی شي؟
لور و ټول عمر مثلا د بدبختی په اور کې سوځي، خو مور او پلار به یو څو ورځې لپاره هغه پیسې په لور باندې د ول ور په نوم باندې اخیستې دي خپل ژوند تیر کی او ورسته له هغه نه بیا څه کوي.
در مېرمنه دوستانو په افغانستان کې ولوار هغو پیسو ته ویل کېږي چې د زوم کورنۍ باید له واده څخه مخکې د ناوې کورنۍ ته ورکړي. ولوار د معنا له مخې شیربها ته هم نږدې ګڼل کېږي، خو په افغانستان کې ډیری کورنۍ ولوار بیا بیل غواړي او دا ولوار بیا معمولا ډېرې پیسې هم وي. ولوار د مهر خلاف خپل نجلۍ ته نه ورکول کېږي. د ولوار پیسې د ناوې پلار ورونه یا د کورنۍ بل وګړی اخلي. د ولوار د پیسو شمیر په بیلابیلو کورنیو او سیمو کې توپیر لري. که څه هم د طالبان حکومت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ولوار اخیستل په شریعت کې جواز نه لري، او د طالبانو د حج او اوقاف وزارت په دې وروستیو کې د ټول افغانستان د جماعتونو ملا امامانو ته امر کړی چې خلکو ته وایي چې ولوار اخیستل منع دي، خو بیا هم لیدل کېږي چې یو شمیر کورنۍ اوس هم په خپله خور او لور لوړ ولوار اخلي. د پروان ولایت اوسیدونکي 19 کلن شکیلا 50 کلن سړی ته د ولوار په بدل کې واده شوی. نوموړي وایي چې د کورنۍ دود له مخې اړه ده چې د مور پلار پریکړې ته غاړه کېږدي.
فامیلم 5 لک تویا نظمه گرفته.
کورنۍ مې 15 لک ولوار را باندې اخیستی دی. میړه مې دکاندار دی. دومره پیسې نشي ګټلی چې د خلکو پور بیرته ورکړي. هره ورځ چې قرضداران د دروازې شاته راځي دی په قهر وي.
دا یوازې نجونې نه دي چې د کورنۍ لخوا د ډېر ولوار اخیستلې په ژوند کې ګڼې ستونزې پیدا کوي. ځوانان هم د ناوې د کورنۍ لخوا د ولوار په نوم د پیسو د اخیستلو له وجې له بې شمېره ستونزو او خطرونو سره مخ کېږي. په کابل کې د یو انسټیټیوټ استاد عصمت الله زازی وایي چې کله خو دا د واده لوړ مصارف په تیر بیا ولوار د زوم په مارک هم تمامي کی. نوموړی نور بد پایلې هم راته وایي.
لغو مشکلات څخه د عمر زیاتېدل دي. تقریبا یو ځوان افغانستان کې په 18 کلنۍ 18 کلنۍ کې واده کوي یا کوژده کوي یا نامزادي، البته دی مجبور دی چې د لوړ ولور د پوره کولو لپاره کار وکړي، زحمت وباسي یا قرض وکړي، یا همدغه قرض هم سبا ته پرې کول غواړي چې مثلا قرضدار یې ترې وغواړي. نو دی مجبور دی سخت کار وکړي او دا قرض پرې کړي. نو دی کلونه کلونه تیریږي چې دا د دې باعث کیږي تر څو ډیر زیات عمر تیر کړي او بلاخره د عمر 23 یا 24 کلونو پورې رسیږي، چې زموږ د سترګو لیدلې حال د پټولنه کې متاسفانه ویلې شو. نو بیا د دې کله په 23 کلنۍ کې واده کوي، بیا کار کوي، زحمت وباسي، اولادونو ته کورنۍ جوړوي، یارانو ډېر وخت غواړي چې وخت به تیر وي، او بل لغه انرژي چې کومه دغه هم د متاسفانه لاس ورکوي، او بیا د دې توانایي نه لري چې دا پرتونکي خپل یو لوی ستونزه او لوی مشکل ده. دویم لوی پایله چې لوړ ولور دغه سبب ګرځي ګڼ شمیر غټ وړه جرمونه دي. تاسو وینئ چې په افغانستان کې ډیر داسې لوی وړه جرمونه رامنځته کیږي، او ځکه چې ځوانان چې کوژده کړي دا غو ولور دی پوره کولو توانې نه لري، نو دوی مجبوریږي چې ځینې خلاف دی قانون، خلاف دی اسلام، خلاف دی عقل د غزا دوی ځینې کارونه په ټولنه کې وکړي تر څو هغه د دې باعث شي چې ټولنی نظم هم له منځه لاړ شي، او دا چې دوی هم ژوند له ډیرو لویو ستونزو سره مخ شي او واړه لوی جرمونه ترسره کړي. او درېمه ستونزه دا ده چې احتیاط دی. ځینې ځوانان احتیاط ته مخه کوي، او دا ځکه چې دوی بله لاره نه لري تر څو دغه ولور پوره کړي، نو دوی له واده څخه هم تیریږي، او بله چې هغه نجلۍ چې کومه ده یا مقابل لوری هغه هم له ځینو ستونزو سره مخ کیږي.
اغلی عصمت الله وایي چې په افغانستان کې بیکاري او بیوسي بیا په همدې حالات کې لوړ ولور د ځوانانو د مهاجرت لوی لامل دی.
د ځوان کهول یا نسل مهاجرت زیاتېدل دي، چې متاسفانه افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې دغې ستونزې څخه ډیر رنځ وړي، او اکثره زموږ ځوانان په البته بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه یا هم په ډیر ستونزو قانوني توګه بهرنیو هیوادونو ته مهاجرت کوي، او دا د دې باعث کیږي چې موږ یو لویه پیمانه بشري قوه له لاسه ورکوو. او دغه ځوان کهول چې هیواد لپاره پرمختګ ورکوي او امید ورکوي او هیله وربخي، چې متاسفانه دغه نسل یا ځوان نسل ځوان انرژي نیرو بشري قوه موږ له لاسه ورکوو. د دې پیښې شاهدان یو موږ اوسم ګورو اکثر هیوادونو کې زموږ ډیری ځوانان په بهرنیو هیوادونو کې د دې ستونزې له امله چې دلته کار نشته، روزګار نشته، وادونه په دې ډول دي، کوژدې کول سخت دي البته، نو دوی مجبور دي چې بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي، او کار وکړي یا هم تاسو وګورئ زمونږ هم صحیح ودونه لکه ایران او پاکستان کې دوی له ډیرو لویو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، حتی دوی وژل کیږي، نو هغه کوژدې په خپل ځای پاتې. دا زما په نظر ډیره لویه بدبختي ده چې ډیره جدي پاملرنه باید دې ستونزې ته وشي.
د سمت لوب خبره په ډیرو ولایتونو کې مشرانو د دې دود د مخنیوي لپاره هلې ځلې هم کړې دي، خو له بعده مرغه چې بیا هم ولور اخیستل کیږي. اسمت الله زیاتوي،
او په دې ورستۍ څو کلونو کې په یو شمېر ولایتونو کې قومي مشرانو د جرګو له لارې دوی د لوړې اندازې ولور په خلاف البته جرګې وکړې. تر ډېره حده په کندهار، په غزنی، په خوست او دې ولایتونو کې وي البته، تر څو دوی کوښښ وکړي دغه ولور را کم کړي. تر ډېره حده دوی بریالي و، خو وروسته او څه موده وروسته بیا هم متاسفانه دغه بدبختۍ سره خلک لاس او ګریوان شول. حتی په کندهار ولایت کې تقریبا 25 لک افغانیو ته ولور رسېده، حتی ولور ډالري شو، یعنی په ډالرو باندې ولور اخیستل کېدل. دا ډیره لویه ننګونه په هیواد کې دی او ډیر لوی چالش یا هم چیلنج دی چې زموږ ځوانان اوس وخت کې دې سره مخ دي.
یو میرمن چې نغواړي خپل او د ولایت نوم یاد کړي وایي چې د دوی په سیمه کې هم ډیر زیات ولور اخیستل کېږي. دا وایي چې په واده کې مهر د جلی خپل حق دی، دا باید ورکړل شي. خو دروند ولور چې د ناوې کورنۍ ځان ته اخلي د اکثره میرمنو ژوند تباه کړی دی.
مهر د انجلی حق ده چې هغه د الک د وس مطابق چې څومره توان لري د زوجینو په اختیار کې پریښودل سوی دی، هغه کس د ناکې په اختیار کې ده. هغه کس چې نکاح کوي د هغه د وس توان پورې ده چې خپلې ښځې ته څومره مهر ورکول کیږي، او هغه مهر د انجلی شرعي حق ده چې انجلی ته باید په لاس کې ورکړی سي، او انجلی واخلي، ځان ته خپل ضرورتونه پرې پوره کړي، بیرته خپل خاوند ته ورکوي. انجلی دا پوره حق لري. یو کوچنی کار پی شروع کوي ساتي، هغه د انجلی حق ده. کاملا دا یو لوی ظلم ده چې د انجلی باندې پلار ډیرې پیسې اخلي، ترې اخلي. دا یو کاملا د انساني کړنو خلاف رواج ده، او دا یو بد رواج ده. دا په اسلام کې هیڅ ځای نه لري. او انجلی ته دا مې یو پیغور ده چې تا پلار پیسې واخیستې، تا چې شیرا وړل، سل خبرې پکې راځي چې د انجلی ژوند له اوله له تاوتریخوالی سره مخ کیږي، او دلته د انجلی ژوند تباه کیږي، او پیسې به اخیستي یا د انجلی پلار یا د انجلی ورور زوریږي به انجلی.
دا میرمن وایي که چیرې کورنۍ د اولاد خوښي غواړي، کله چې لور ودوي تر خپل توانه دې له ځان نه مصرف وکړي، نه دا چې د زوم له کور نه ډیر ولور واخلي.
څوک چې خپل خور او لور ودوي له دې نه چې پیسې پې اخلي، یو څوک لواسې که څه کومک یا مرسته کوي، هغه دې مور سره وکړي. د پلار کور د انجلی بیا هلته معق لري، نو دوی له دې نه چې د انجلی ژوند خرابوي، د انجلی سره باید د نوي ژوند په پیل کې مرسته ورسره وسي، کومک ورسره وکړي چې د یو چا لور او خور آرام وي. طبعا چې د پلار کور هم ورسره آرام وي. خواست او خواهش مې له ټولو ولسونو څخه د افغانستان په ټولو په ګوټ ګوټ کې د هر کور نه، د هرې کورنۍ نه، د ما خواست او خواهش همدا ده چې په لور باندې مه کوئ ظلم، مه کوئ، ډېرې پیسې مه اخلئ، د انجلۍ ژوند مه تباه کوئ، د الک واسطه مه ګورئ. هر څوک غواړي چې خپل انګور خپل یو زوی ته چې واده کوي یا ښځه ورته کوي چې یو ښه ځوان درته جوړ کړي، نو په دغه شرایطو کې چې د موږ ځوانان ټول په مسافرۍ کې ژوند تیریږي، په نیمایي لارو کې وژل کیږي، کړیږي، دغه مجبوریتونه دي. راځئ دغه مجبوریتونه له منځه یوسو.
د میرمنې په خپلو خبرو کې ویل چې داسې کورنۍ هم لیدلې دي چې وایي که په لور باندې ډیر ولور ونخلي بیا یې قدر د خسر کور کې کمیږي، حال دا چې په خبره دا بالکل سم نظر نه دی.
جلی د دې لپاره نه وایي چې په هغه باندې ډیرې پیسې ورکړي، د هغه به ارزښت ډیری. د انسان ارزښت د سیمتا په دنیا کې نه پیدا کیږي. سد انجلی یا د یو انسان ارزښت پوره کیږي، د انسان د ژوند ارزښت لري. نو راځي چې دغه ارزښتونو ته بدلون ورکو، هغه څه چې ارزښت لري ارزښت ورته ورکو. د انجلی اخلاق ته باید ارزښت ورکو، د انجلی هغه کار ته، د انجلی نور موضوعات چې هغه ته باید ارزښت ورکړی شي، پرته له دې چې موږ ووایو چې انجلی ډیر پیسې پتللی دي باید خای وساتو. دا بالکل غلطه خبره ده. دغه باید فرهنګ باید خلکو نه راټول سي، دغه مفکوره چې خلکو اخیسته ده، دغه باید په یوه انګیزه باندې بدل سي.
د جوزجان ولایت اوسیدونکو سیمه ستانکزی هم په خور او لور باندې د ولور اخیستل لزوم او ناوې سر لوی ظلم ګڼي. وایي چې د جوزجان په ولایت کې د خلکو په منځ کې د ولور د اخیستلو دود لیدلی چې ډېرې بدې پایلې درلودلې. له نوموړي سره مو مرکه کړې، په پیل کې وایي چې په ټولو قومونو کې ولور رواج دی.
زه د جوزجان په ولایت کې زوکړه مې سو هغلت غټه سوې ما او هغلت البته د افغانستان لبیل ابل ولایتونو څخه خلکو ژوند کوي یو د بل په درم سایګي کې و ټول سره سماره وبد درلود البته قلین په ټول قومونو او په ټول تبرونو کې رواج و ټول قلین د لور په سر باندې اول ور د لور په سر باندې خسته متاسفانه د یو وقن یو بد فرهنګ د زمونږ افغانانو په منځ کې خدا د سن د سل ووس نه رواج سوی دل هغه په خو زمانه څخه قلین د افغانانو په منځ کې رواج و او کله به یو ځوان وي پیغلې ته مرکه نو د هغې مرکې لومړۍ خبره به البته د ولور یا د قلین په سر باندې به وه بیا به وروسته له هغه نه دواړو کورنۍ که چیرې جورامه د په هغه ټاکل شوي قلین یا ولور باندې کوه بیا به یې دعا به یې کوله او چلۍ به یې هلک ته ورکوله. خو متاسفانه که مونږ د دې پس منظر ته هم نظر واچوو دا د سنه داسې له اوس نه ده رایج شوي او رواج شوي له پخوا نه هم و خو هغه وخت نظر په همغه د اقتصاد له پلوه نظر په همغه اقتصادي وضعیت باندې ټاکل کېده هغه وخت د افغانستان پولي ارزښت یعنی لوړ و قلین هم کم و یعنی د نن په پرتله داسې نن د خلکو درآمد زیات ده نو قلین هم د یوې جلۍ لوړ سوی ده یا ولور لوړ کیښودل کیږي ورکول کیږي بیا ځینې کورنۍ څه مثلا لږ زره د خانۍ دعوه کوي د رقم خبرې بیا د هغو سویه څه لږ زره لوړه ده د هغو قلین نسبت یوې غریبې کورنۍ ته بیا ډېره ده.
تاسو په نظر د ولور اخیستل څنګه دي؟
زه هیڅکله هم د یوه انسان په صفت د یوه مسلمان مېرمنه په صفت باندې هیڅکله هم د ولور طرفداره نه یم. ولور د انسان قیمت نسی تعینولی ځکه انسان خدای پاک اشرف المخلوقات خلق کړی ده انسان لپاره هیڅوک هم قیمت نسی تعینولی نو ځکه دا یو ناروا او زشت عمل ده که مونږ هغه د اسلامي اړخه هم وڅېړو یو ناروا عمل ده او کله انساني اړخه یې هم وڅېړو یو ناروا او زشت عمل ده ځکه په دې سره د کورنیو اقتصادي وضعیت خرابیږي هغه د کورنۍ بنسټ یا شیرازه په دې سره خرابیږي ټول خلک یو رقم اقتصادي تور نه لري څه د قیمت واچوي یعنی د ولور پیسې پوره کړي زموږ ډېری ځوانان په دې برخه کې تله وطنو فرار سوي دي او خپل ژوند یې له لاسه ورکړی ده. لور او زوی دواړه د خدای پاک نعمتونه دي چې یوې کورنۍ ته ورکول کیږي نو څنګه څه خپل زوی لپاره خوښي کوي څنګه څه د خپل زوی لپاره مصرف کوي له کورنۍ نه مې هیله همدا ده چې باید د خپل لور لپاره هم همدغه رقم مصرف به کوي او هم دغه رقم هغوی ونازوي نه داسې بوج واخلي د هلک په سر یې واچي او ووایي څه زه تا ته خپل لور درکومه دا زمونږ او ستاسو ایماني او شرعي وظیفه ده چې باید خپل لور لپاره یو مناسب سړی انتخاب کړو بالاخره د هغې کوژده او واده له هغه سره وکړو. هغه لور چې مثلا واده سوی ده او لوړ قلین اخیستل سوی ده له هغې لحاظه هغه واقعا په هغه کور کې ډېره شکنجه کیږي او بدې ورځې ویني تانې ورکول کیږي. په هر حال یعنی زه هیڅکله هم د دې طرفدار نه یم.
د تاسو په سیمه کې د ولور اخیستلو اصلي علت څه دی او پایلې به څه وي؟
یا تعداد کورنۍ خو بیا په ضد کې راځي قلین لوړ دی تر څو طرف مقابل آزمایي آیا واقعا دا زمونږ قلین جګولی سي یا ولور مو جګولی سي که نه. خو له پس منظر نه خبر نه دي څه عواقب به یې څه وي. ځینې کورنۍ بیا هغه رسم رواج داسې داسې باید زیات قلین واخیستل سي او معمولا په افغانستان کې داسې مختلف قومونه ژوند کوي. خو په ټوله کې د پښتنو او د ترکمنو جونو ولور ډیر لوړ او ډیر زیات ده. نو ښه به دا وي چې کورنۍ باید په دې کې دقیق تصمیم ونیسي فرق ونه کړي د لور او د زوی ترمنځ ځکه دواړه د خدای پاک نعمتونه دي چې موږ ته راکړل شوي دي. څنګه چې موږ خپل زوی لپاره ښه ژوند غواړو همدغسې باید د خپل لور لپاره هم ښه ژوند غوره کړو ښه ژوند وغواړو. څنګه چې خپل زوی ته مثلا مصرف کوو مثلا واده کوو مثلا د هغې خوښي په نظر کې نیسو همدغه راز باید خپلې لور ته هم مصرف وکړو د هغه د ژوند د ښکلا لپاره د ژوند د ښېګڼو لپاره یې باید کار وکړو مصرف وکړو.
آیا داسې کورنۍ هم شته چې د ولور لپاره د زوم کار او شخصیت اصلا په نظر کې ونیسي؟
بلا شکه ډیری وخت داسې یو خبره سوی ده، داسې موضوعات شته چې مثلا کورنۍ د خپل د لور آینده په نظر کې نه نیسي، د لور راتلونکي په نظر کې نه نیسي، د لور نظر په نظر کې نه نیسي، خو متاسفانه د دوی لپاره پیسې دومره به ارزشه دي، دومره به ارزشه دي چې هیڅکله هم دا نه وایي چې دغه زه خپل لور طرف مقابل ته څه ورکوم. آیا د دې وړتیا لري؟ آیا هغه یو سم شخص دی؟ آیا هغه یو اهل صالح انسان دی؟ آیا زما د لور ژوند به له دې سره خوشحاله وي؟ راځه ذهن د یوه مور په صفت یا د یوه پلار په صفت یا د یو ورور په صفت باندې دا مسؤلیت لرم چې له خپل اولاد نه پوښتنه وکړم چې لورې زه فلاني سړي ته تا ورکوم یا فلاني ځوان ته تا ورکوم، ستا نظر له ما سره ده که نه ده، موافقه یې په دې به پریکړه کې که نه؟ خو متاسفانه متاسفانه بیا دوی ته هغه د پیسو پله دومره درندیږي چې په دې برخه کې تصمیم نسي نیولی او د خپل اولاد آینده په نظر کې نه نیسي. ما ډېر داسې کسان لیدلي دي، باور وکړه، یعنی له شعوري لحاظه هغه دوی کمزوري دي، یعنی لیونی دي، خو داسې مثلا هغه کورنۍ پیسه داره ده، پول داره ده، کورنۍ فقط د جلی کورنۍ یوازې د پیسو لپاره خپل لور قربانی کړې ده، طرف مقابل ته یې ورکړې ده، او لور به ټول عمر مثلا د بدبختۍ په اور کې سوځي، خو مور و پلار به د یو څو ورځو لپاره هغه پیسې چې په لور باندې د ولور په نوم باندې اخیستې دي خپل ژوند تیر کړي، وروسته له هغه نه بیا څه کوي؟ نو ښه به دا وي چې پلارونه او کورنۍ باید دقیق تصمیم ونیسي. هغه شرعي حق چې مثلا یوه مېرمنې لري، لکه یو نارینه چې لري په خپل ژوند کې څنګه یوه مېرمن انتخابوي، یوې مېرمنې ته هم باید دا حق ورکړل شي، یوې پیغلې ته هم باید دا حق ورکړل شي چې خپل د ژوند شریک انتخاب کړي، یعنی طرف مقابل کې ورته راځي حداقل یو نظر تر واخیستل شي، زه یا ستا نظر یا ستا خوښه ده که نه تا دغه سړي ته ورکړم. بې له دې موضوعاتو نه دوی پرېکړه کوي، تصمیم نیسي، او بالاخره د یوې جلۍ ژوند د تل لپاره خرابوي او بربادوي. نو بیا هغه وخت مور همیشه افسوس کوي او جګرخونی کوي او زاړي او بدې ورځې کوي، بیا نو وروسته له هغه نه عقل سر ته راځي او په دې عمل یې کړی ده او ترسره کړی ده خپل ندامت او پښیماني ښیي چې بیا هغه وخت هیڅ سود هم نه لري.
آیا تاسو خپله کوم وخت له کورنیو سره د ولور زیانونه یاد کړي دي، او آیا د تاسو واده کې له زوم نه ولور اخیستل شوی وو؟
دقیقا، شخصا ما خپله په دې برخه کې ډېره مبارزه کړې ده، کورنۍ ته مې ذهنیت ورکړی ده، ویلي مې دي تاسو نه باید مثلا په هلک باندې تیری وکړي، یعنې د قلیم په برخه کې یا د ولور په برخه کې دومره لوړ ولورونه تعین کړئ هلک د دې لودې نسي وتی او بالاخره مجبوریږي چې مثلا کور پرېږدي لاړ سي بهر ملکونو ته په د قاچاق په لارو باندې، حتی خپل ژوند له لاسه ورکړي تر څو دی په دې امید چې دی وکولی شي دغه قلیم یا د ولور پوره کړي. یعنی زه شخصا ما خپله کله سه نامزاد وم پلار مې قلیم نه ده اخیستی، ما د مېرمنو لپاره طلا ډېره به ارزشه شی ده، خو ما په خاوند باندې مې طلا نه ده اخیستی ځکه زه پوهېدم زما د خاوند هغه اقتصادي وضعیت دومره ښه نه و چې مثلا زما لپاره سید د طلا واخلي. خو موږ وخت نه وخت مثلا پیسې مو پیدا کولې، کور مو جوړوه او په هغه کور باندې مو مصرفولی تر څو وکولی سو په راتلونکي کې که حداقل یو سم کور یو سمه جونګړه ولرو او یو ښکلی ژوند په هغه کې پیل کړو. نو موږ دواړو مشترکه مثلا کار کوه او مشترکه مصرفولی، کله مو څه واده هم وکړو دواړو مشترکه مثلا پیسې مصرفولی، دا مو نه ویلی چې مثلا دا پیسې ستا دي، دا پیسې زما دي، ته باید په دې برخه کې دا پیسې باید ته ورکړې، دا پیسې باید زه ورکوم. هیله مې هم له نورو کورنیو نه همدا ده چې باید په دې برخه کې دقیق تصمیم ونیسي، قلیم باندې زیات په فشاري ونه لري، په دې سره د دوو کورنیو هغه شیرازه یا هغه خپلوي هغه دوستي خرابیږي، د دوو ځوانانو ژوند خرابیږي، کله کله د دې باعث ګرځي سره له دې څه په ضد کې مثلا هلک دغه قلیم پوره کړی په ډېر ستونزو مشکلاتو سره خو جلۍ سره یوه شپه د هغه خپل ضد لپاره کړې ده او بیا یې هیڅکله هم هغې جلۍ ته په درانه سترګه نه دي کتلي. یعنی انسان ته همیشه مثلا پیسو ته باید دومره اړتیا اهمیت ورنکو چې د انسان ژوند له یاده وباسو. زما په نظر باندې دقیقا یا تعداد کورنۍ همداسې فکر کوي، مثلا هغه کورنۍ تاسو کلی بانډه ښیې، زه په ښار کې ژوند کوم، یعنی په ښوونځي کې په اداره کې ناست و، د ښوونکو په منځ کې کله چې خبره په دې قالینو په دې شیانو راغله، ما ورته ویل ضرور نه ده چې تاسو مثلا د نورو لپاره خپل داسې نورو ته ځان نمایش ورکوي او داسې نورو ته مثلا ځان وښي او داسې نوم وباسي چې فلاني لور باندې دومره قالین واخیسته. هغوی په همدغه مفکره او نه ته څه وایې که چیرې مونږ دا پیسې وانخلو بیا زمونږ لور هغلته بې قدره کیږي؟ مالې والا په ما خو مور و پلار مې پیسې نه دي اخیستې، ولې تر اوسه پورې خو زه مثلا بې قدره سوی نه یم، خاوند مې همیشه زما نظر زما مفکورې ته احترام لري، زما خیال ساتي، زما عزت کوي، زما حرمت کوي. نو زه نه پوهېږم تاسو دا خبره کوئ چې والا زمونږ لور بې قدره کیږي که چیرې قالین وانخیستل سي یا ولور وانخیستل سي، نو په ما یې هم نه ده اخیستی. نو زه خو تر اوسه نه یم بې قدره سوی او نه مې دا احساس کړی داسې ماته مثلا زما خاوند زما خیال نه ده ساتلی.
درنو دوستانو، د اسلام دین هم په کلکه باندې د لور او خور پر سر د ولور اخیستل منع کړي دي. د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې ولور اخیستل د لور خرڅول دي او دا کار په شریعت کې جواز نه لري.
ولور یا قیلین یا تویانه دا هغه غیر شرعي او ناروا دود ده چې د انسان د خرڅولو او د انسان د پلورلو په معنا ده. ولور معمولا هغه ناروا پیسې دي چې د جنۍ پلار یا کورنۍ د جنۍ له الک له طرف نه غواړي او شریعت اسلامي دا حرام کړی ده. په شریعت کې تنها یوازې او یوازې مهر ده او بس د جنۍ حق ده. د ولور کوم نننۍ رسم و رواج چې دا له شریعت سره ټول په مغایرت کې دا او اسلامي شریعت سره اړخ نه لګی، چې د افغانستان په مختلفو قومونو کې هغه پښتانه دي، تاجکان دي، هزاره دي، ازبک دي، ترکمن دي، پامیریان دي، یا هم داسې نورستانیان دي، او یا پشهي او ګجر او نور قومونه چې په افغانستان کې مختلف قومونه اوسیږي، دو ټولو ناس باندې څنا څه ولورونه سته. خدا رسم غلط رسم ده، یوې خوانه اسلام سره اړخ نه لګی، بلې خوانه د ودونو نه د تاخیر او پاتې کېدلو یو ستر لامل هم ده. ناوړه دود ولور ده.
چې د ولور د دود د مخنیوي په اکله د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خپرونې تر نشر پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. قدرمنه دوستانو، د افغانستان په یو شمېر سیمو کې نه یوازې دا چې د لوړ ولور اخیستلو له وجې د زوم او ناوې ژوند له پایل څخه خرابیږي، بلکې هغه نجونې چې په کم عمر ودیږي بدل کیږي او په بدو کې ورکول کیږي، هغوی هم د عمر تر پایه په خپل ژوند کې کړیږي او په خبره بیا یې د غږ اورېدلو هم څوک نه وي. په دې هیله چې د افغانستان د میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واټساپ په دې شمېره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واټساپ شمېره ده 00420224 دا و د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا لولو. د دې خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ راډیو اورئ. د لسم ټولګي زده کوونکو ته خره غلاست وایم. په تیر درسي ساعت کې خونکي د عناصرو د درس په دوام موږ ته د عنصرونو الکترونیکي جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې مو د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت ولوست. نن موږ خونکي موږ ته د عنصرونو خواص او په دوراني جدول کې د هغوی د بدلون څرنګوالی بیان کړي. په دوام به دا ولولو چې اټومي شوا څه ته ویل کیږي.
د عنصرونو خواص او په دوري جدول کې د هغوی متناوب بدلون وایو. پلمړی پهل کې ایزوټوپ، ایزوبار، ایزوټون او ایزومیر پیژنو. ایزوټوپ وایي کچیر په یو عنصر کې د پروتونونو شمیر یې مساوي او نیوټرونونه یې فرق لري. دا یو عنصرونه یو د بل د ایزوټوپ په نامه سره یادیږي، لکه د اکسیجن، هایدروجن او سوډیم په عنصرو کې موږ وینو چې د دې د پروتونونو شمیر سره مساوي دي او نیوټرونونه یو د بل څخه فرق لري. همدارنګه ایزوبار دی وکچی لانسورن څخه دوه یا څو اټومونه چې اټومي نمبر یې توپیر ولري او اټومي وزن یې یو له بل سره مساوي وي ایزوبار بلل کیږي. نوموړي عنصرونه د کیمیاوي او فزیکي خواصو له مخې یو د بل څخه توپیر لري، لکه په دې مثالونو کې د جست، نیکلو، هایدروجن او هیلیم کې چې د دې ترمنز چې اټومي نمبر یې توپیر لري او اټومي وزن یې یو شان دی د یو د بل ایزومیر بلل کیږي. همدارنګه ایزوټون وایي وکړه چې دوه یا څو مختلف عنصرونه چې د هغوی نیوټرونونو شمیر سره مساوي وي او پروتونونو شمیر یې فرق ولري یو د بل ایزوټون په نامه سره یادیږي، لکه د کلسیم، پوټاشیم او المونیم په مثالونو کې. همدارنګه ایزومیر چې دی وکړه چې د عنصرونو دوه اټومونه چې اټومي نمبر او اټومي وزن یې سره مساوي وي، یعنی یو شان نیوټرون او پروټون لرونکي وي او مختلف انرژي کې سویه ولري، داسې عنصرو ته یو د بل ایزومیر ویل کیږي، لکه د اکسیجن او هیلیم په مثالونو کې وینو. اوس چې په دې ځای کې موږ د هغوی متنوع بدلونونو څخه په غاره کې بحث وکړو، د هغې لپاره ډلې کلمه اټومي شعاع وایي چې اټومي شعاع د اټوم وروستي قشر او هستې ترمنځ د واټن څخه عبارت دی. چې اټومي شعاع چې د پورت څخه شاته خواته زیاتېږي، همدارنګه د چپې څخه راستي خواته اټومي شعاع یې بیا کمی په عناصرو کې عینی شوا تناوب وایي چې عینی شوا د عین وروستي قشر او هستې ترمنځ د واټن څخه عبارت دی. چې عینی شوا هم د پورسک شته خواته زیاتیږي او همدارنګه عینی شوا په کیتون او کی کمیږي او برعکس په عین کې زیاتیږي. اینایزیشن انرژي یا تناوب وایي وایي هغه مقدار انرژي ده چې له اتوم څخه د الکترون لرې کولو په موخه مصرف کیږي، دا د اینایزیشن انرژي څخه عبارت ده. اینایزیشن انرژي هم د پورته سکشتې خواته کمیږي او د راستې څخه د چپې څخه راستې خواته اینایزیشن انرژي زیاتیږي. د الکترون غشتونو یا الکترون افینیټي انرژي تناوب وایي د هغه مقدار انرژي څخه عبارت ده چې په یو اټوم کې د الکترون د نصف پر مهال آزادیږي. د الکترون د غشتولو انرژي د پورسک شتې خواته کمیږي او همدارنګه د چپې څخه راستې خواته د الکترون غشتولو انرژي زیاتیږي. د الکترون د جذب میل یا الکترونیګیټیویټي ځانګړتیاو تناوب دی چې د الکترون د جذب میل چې دی د پورسک شتې خواته کمیږي او همدارنګه د جذب میل چې چپې څخه راستې خواته زیاتیږي. د تحمضي اکسیډیشن ځانګړتیاو تناوب دی وای دا ناسرو د اکسیډیشن نمبر د لوړېدو عمل ته د تحمض وای یا د اکسیډیشن څخه عبارت دی چې د تحمضي اکسیډیشن ځانګړتیاوې د پورت څخه شته خواته کمیږي، همدارنګه تحمضي ځانګړتیاوې د چپې څخه راستې خواته زیاتیږي. ارجاع یا ریډکشن ځانګړتیاو تناوب دی چې د عناصرو د اکسیډیشن نمبر کمېدو عمل ته ارجاع یا هم ریډکشن وایي. چې ارجاع یا ریډکشن هم د پورت سکشت خواته د ځانګړتیاو کې عناصرو زیاتیږي، همدارنګه ارجاع ځانګړتیاوې د چپې څخه راستې خواته کمیږي. ولانسي الکترونونو تناوب ولانسي الکترونونو هغه الکترونونو ته وایي چې د کیمیاوي رابطو په جوړولو کې برخه او د اتوم په وروستي قشر کې پراته وي. په یو شمېر عناصرو کې د سربیر داخلي قشر څخه بالمقابل الاخر قشر کې هم پراته وي، چې دا هم د پورت څخه شتې خواته ولانسي الکترونونو شمېر مساوي وي او د چپې څخه راستې خواته د ولانسي الکترونونو شمېر زیاتیږي. فلزي ځانګړتیاو تناوب وایي چې فلزي ځانګړتیاو تناوب چې دی هغه د پورته څخه خواته د عناصرو تعداد زیاتیږي، همدارنګه فلزي ځانګړتیاوې د چپې څخه راستې خواته کمیږي. د الکترون ورکولو میل یا الکتروپوزیټیو ځانګړتیاو تناوب دی چې وایي دا د پورته څخه خواته د الکترون د ورکولو میل زیاتیږي او د چپې څخه راستې خواته د الکترون د ورکولو میل کمیږي. انتقالي فلزونه دي هم ترانزیشن فلزونه له هغه فلزاتي چې د دوري جدول عنصرونه د هغه د ډي او اف فري سوي اوربیتالونو د الکترونونو په واسطه د ټکېدو په بهیر کې دي، چې د دوه مو درېم اصلي ګروپ ترمنځ زیات شپږ عنصرونه دي چې د څلوېش عنصرونه د جدول په منځنۍ برخه کې شتون لري، دا هغه د ډي فري سوي او اتمش نورې چې د جدول په ښکتنۍ برخه کې شتون لري، دا هغه اف فري سوي د الکترون په واسطه د ټکېدو په حال کې دي، چې دا هم یو شکل د ګروپ د انتقالي عناصرو په دې جدول کې شوتل شوی دی.
په
په نننی درس کې په دې پوه شو چې د عناصرو د اکسیدیشن نمبر لوړېدو ته په کیمیا کې تهمس ویل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیل کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د درسي ساعت په دوام اوس هم د یولسم ټولګي کیمیا لولو. په تیر درسي ساعت کې مو واوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یو کې، یعنی محلول د ازمیتیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي. د همدې درس په دوام نن غیر عضوي کیمیایي مرکبونه لولو. خونکی به راته دا ووایي چې ولې د غیر عضوي مرکبونو په جوړېدو کې د دوراني جدول ټول عناصر برخه اخلي.
غیر عضوي مرکبونه وایو، غیر عضوي کیمیاوي مرکبونه ان اورګانیک کیمیکل کمپاونډز شې دي. وای د غیر عضوي مرکبونو په جوړښت کې د دوري جدول تقریبا ټول عناصر برخه اخلي. وای دا ټول مرکبونه لاندې ځانګړتیاوي لري: د ویلي کېدو او شډول لوړې درجې لري، د تودوخې په کمه درجه کې نتج کیږي، د عضوي مرکبونو په نسبت زیات ثابت دي او عمر یې زیات دي، اکثر آیوني مرکبونه جوړوي او بل اخر کې رسولي جوړښت لري دا مرکبونه. همدارنګ غیر عضوي مرکبونه په څلور ګروپونو چې چې دي: اوکسایډونه دي، تیزابونه یا اسیدس دي، کلویکان یعنی الکلیز، همدارنګ مالګې یعنی سالس دي. اکسایډونه وای، اکسایډونه وای دوه انتره مرکبونه دي چې د اکسیجن او نور عناصرو د تعامل څخه جوړیږي. د اکسایډونو د مالیکولي فورمول د لیکلو ترتیب په داسې ډول دی چې د اکسایډونو د فورمول په لیکلو کې لاندې ټکي په نظر کې نیول کیږي. لومړی څه کوو؟ د فلز سره په اکسایډونو کې د فلز اکسیدیشن نمبر مثبت، فلز کې نه خواته اکسیدیشن د فورمول شی خواته لیکل کیږي. دواړه عناصرو د اکسیدیشن نمبرونو د ذریبونو په ډول د سمبول شی خواته لیکل کیږي. لکه په دې مثالونو کې لیکي د مګنیزیم اکساید، همدارنګ د کلسیم اکساید په مثالونو کې وینو. د غیر فلزات سره په اکسایدونو کې هغه عنصر چې د الکترون نیگاتیویټي قیمت یې کم وي د اکسیجن چپې کین خواته لیکل کیږي. لکه د کاربن مونو اکساید، همدارنګه د اوبو په مرکبونو کې وینو. او دریم دا چې کچې د غیر فلز الکترونیگیټیویټي د اکسیجن څخه زیات وي د اکسیجن شی خواته لیکل کیږي. یعنی الکترونیگیټیویټي کچې کم وي د اکسیجن شی خواته لیکل کیږي، کچې زیات وي هغه نو به راستي خواته تلل کیږي. همدارنګ د اکسایډونو نومې شودنه په لاس ډول د لومړی د بین المللي یعنی ایپاک په طریقه سره د اکسایډونو نومې شودنه کې اول د فلز نوم لیکل کیږي. د فلز هغه شی خواته د کوس په مایز کې پرومی ارقام سره د اکسیدیشن نمبر لیکو، بیا په هغه سره کې چې فلز اکسیدیشن نمبر ولري او ورسره د اکساید کلمو ورسره زیاتو. لکه په لاندې مثالونو اکسایډونو کې چې ویني، لکه د کاپر 1 اکساید دی، کاپر 2 اکساید دی، همدارنګ د ایرون 2 اکساید، همدارنګ د ایرون 3 اکسایډونو په مثالونو کې. بلې په معمولی طریقه باندې نومې شودنه ده چې په دې طریقه کې کچیر اکساید د غیر فلز سره وي، په هغه صورت کې د غیر فلز اکسیجن اټومونو شمیر په خاص لاتینی کلمو لکه مونو، ډای، ترای، تترا، پینتا چې مونو د یو په معنا، ډای د دوه، ترای د درې، تترا څلور او پینتا د پنځه په معنا سره دي. لکه په دې مثالونو کې لکه ډای نایتروجن اکساید، نایتروجن ډای اکساید، همدارنګ ډای نایتروجن تترا اکساید، همدارنګ ډای فاسفور پینتا اکساید. مثالونه کې د اکسایډونو تصنیف یا طبقه بندي وای نو په اول قدم کې اکسایډونه په دوه ګروپونو ویشي: هغه اکسایډونه چې مالګې جوړوي او هغه اکسایډونه چې مالګې نه جوړوي. د هغو اکسایډونو چې شمیر چې مالګې نه جوړوي ډیر کم دی، لکه نایتروجن مونو اکساید، ډای نایتروجن اکساید، همدارنګ کاربن مونو اکساید. او هغه اکسایډونه چې مالګې جوړوي هغه په درې ګروپونو ویشل شوي دي: یو تیزابي دي، کلوي دي، امفو او پلاندی دوسر اوسه معرفت پیژنو. اول کلوی اکسایډونه بیا پیژنو چې کلوی اکسایډونه ها اکسایډونه دي چې له تیزاب یا هم تیزابي اکساید سره مالګ جوړوي. مثال په توګه د اوسپنې اکساید د هایدروکلوریک اسید سره تعامل کوي، د اوسپنې کلورایډ همدارنګ اوبه جوړوي. بلې بیا دا ډول اکساید د فلز اکسیجن څخه جوړ شوی دي او لاندې صفاتونه لري: له اوبو سره تعامل کوي، کلوي جوړوي. لکه په لاندې فورمولونو کې چې کلسیم اکساید وینو چې د اوبو سره تعامل کوي، د کلسیم د اکساید انټیشیو مرکب جوړوي. همدارنګ د پوتاشیم دی، همدارنګ د سوډیم دی چې د اوبو سره تعامل کوي او د پوتاشیم هایدروکساید یا سوډیم هایدروکساید جوړوي. د تیزاب سره تعامل کوي، مالګه اوبه جوړوي. مثال په توګه د اوسپنې اکساید د هایدروکلوریک اسید سره تعامل کوي، د اوسپنې کلورایډ همدارنګ اوبه جوړوي. همدارنګ وینو چې سیماب د سلفر د سیماب تعامل
وبخشید اوس د میسو تعامل دي د اوس پنې تعامل دي تاسو نور مثالونه دي د تیزاب اکسایدونو سره مال د تیزاب اکسایدونو سره مال کی چوري لکه د کلسیم اکساید چې د ډای نایټروجن پینټا اکساید سره تعامل وکي بینه د کلسیم هغه نایټروجن مرکب دغه لارتراغلی مرکب ځنی جوړیږي همدارنګه تیزابي اکسایدونه وایي هغه اکسایدونه دي چې د کلوي د محلول اکسایدونو سره مالګي جوړوي چې مثالونه په لاندې ډول سره ذکر شوی دي او همدارنګه په دې تصویر کې د دې اکسایدونو په فضا کې چې خبره سیمې دي وینوي همدارنګه مولي اکسایدونه غیر فلزات او اکسیجن سره تعامل سره خلاص سره ځي او لاندې خواص لري او بوسه تعامل کوي تیزاب جوړوي همدارنګه د کلوي سره تعامل کوي مالګي او په جوړوي لکه په مثالونه لکه په لاندې ماتلو کې لیدل کیږي او د کلوي اکسایدونه سره مالګي جوړوي همدارنګه فوتریکس او اکسایدونه دي چې هغه اکسایدونه چې تیزاب او کلوي تیزابي اکسایدونه او کلوي اکسایدونه سره تعامل کوي او مالګي جوړوي لکه د تیزاب سره تعامل کوي مالګي او په جوړوي د موري اکسایدونو د کلوي سره تعامل کوي او مالګي او په جوړوي د تیزاب اکسایدونو سره تعامل کوي مالګي جوړوي چې د ټولو ماتلو کې د ذکر سیوی دي همدارنګ د کلوي د اکسایدونو سره تعامل کوي او د مالګي جوړوي اوس په دې برخه کې د اکسایدونو استحصال وایي چې اکسایدونه څنګه لاس تر راځي په عمومي ډول سره اکسایدونه په لاندې طریقو سره لاس تر راځي لومړی د عناصر مستقیم تعامل د اکسیجن سره دي چې کله د اکسیجن سره مستقیم تعامل وکړي لکه کاربن د اکسیجن سره تعامل کاربن ډای اکساید لاس تر راځي دا څنګه د اکسایډ نسته چې اوبل د کاربن سره تجزیه څخه خلاص سره چې کاربن تجزیه کو کاربن د دې کلسیم مونوکسید همدارنګ کاربن ډای اکساید لاس سره راځي د ځینو کلوي او تیزابونو څخه د اوبو استول یا دی هایډریشن په نتیجه کې جوړیږي همدارنګ د نایټریټ له تجزیه څخه چې شي اکسایډونه لاس سره راځي دوم بیا وايي د سلفیدونو له تجزیه څخه اکسایډونه لاس سره راځي د لور علی اکسایډونو له تجزیه څخه لاس سره راځي همدارنګ د ټیک اکسیډیشن نمبر لرونکو اکسایډونو څخه اوبو لاس سره راځي اوس اکسایډونه د استعمال ځایونه چې په کوم ځای کې اکسایډونه د استعمال رول لري اومیدو اکسایدن استعمال زیات ځایونه لري چې ځینې په لاندې ډول دي لکه د تیزاب تولید لپاره موږ اکسایدن څخه کار اخلو د کلوي د تولید لپاره همدارنګه د مالګو د تولید لپاره اکسایدن څخه کار اخلو په دبابت کې هم ورڅخه استفاده کیږي مثلا د هایدروجن پر اکساید څخه د میکروبوجینی همدارنګه او زیدو فونی په ډول استفاده کیږي
اون کې په نننی درس کې راته قلوي اکسایدونه هم بیان کړل او دا مو واوریدل چې قلوي اکسایدونه له تیزاب یا تیزابي اکسایدونو سره تعامل کوي او د دې تعامل په نتیجه کې مالګې جوړیږي
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر نه بچو پوری
هر اونۍ څلور ورځې ل اوم ټولګي تر 12 د جغرافیه تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي
تاسو له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت خبرونه اورئ د 12 ټولګي په کیمیا مضمون کې نن امائنس یا امونیا لولو نن بخون کې راته د کیمیاوي حالت په بیانولو سره دا وایي چې امونیا څنګه لاسته راځي او عمومي فرمولې کوم دی دا هم د امونیا درس
امائنز د امونیا او یا امونیا لرونکو گروپونو څخه لاس تر ازي NH2 یې وظیفوي گروپ دی یعنی کچیر NH2 بخشي کې وو د هغه د امنه چې دغه گروپ د امائن گروپ په نامه دی یو درجه دوه درجه او درې درجه لرونکو مرکبات ډولونه لرلایس د امائن په گروپ کې چی شي یا به یو درجه امائن وي یا به دوه درجه امائن وي او یا به درې درجه امائن وي شاید تاسو یو درجه او دوه درجه نه ویلي هغه پر اتلونکي سلایډو کې ان شاء الله درته وایم په امائن کې بیا قوي او ضعیف مرکبات چې در ټولو قوي درې درجه امائن دي چې هغه چی شي دي ان شاوخوا درې دانی ارونه وي دا ته درې درجه امائن وای سیکنډري امائن بیا دوه درجه دي چې هغه دلته دوه درجه سیکنډري دي دا هغه پسې پرایمري دي او بیا امونیا ده تر ټولو زورورې ترشری امائن سو یا درې درجه تر هغه پسې کمزورې سیکنډري سو بیا پسې پرایمري سو او بیا پسې امونیا سو نوم ښوونه د امائن نوم څنګه ایږدو د آیپاک سیستم مطابق نومګذاري کو چې هغه بیا هم تکرار درته وایم چې د الکین په درس کې موږ ویلي دي د الکین درس یو ځل وګورئ بیا کولی سي چې د لیې دغه نومګذاري که چیرې ستاسې نه وایزده یو تکرار هلته پر وکړي دلته هم سیده ما ورکړي د مرکب نوم په پای کې امائن لیکو نور نوم یې د ریډیکل ګروپ د حساب مطابق لیکو د مرکب ګروپ ته ګورو چې چیش چیش پکښې کې دي او په پای کې یې امین لیکو ځکه د امین کورنۍ ده او دا نور چې هر شی پکښې کې وي هغه جلا جلا نوم یې ږدو. مثلا دلته یوه سی ایچ تری دي، دا خو ایچونه دي، ایچونه په حساب کې نه راځي. میتایل امین یا میتایل این ایچ ټو چورته وایي میتایل امین. ایتایل میتایل امین دا بیا څنګه؟ دلته میتایل دي، دلته ایتایل دي. ایتایل اول لیکو بیا میتایل لیکو، ایتایل میتایل امین، ځکه د الفبا د تورو پر حساب چې هغه د آیپاک سیستم کې نومګذاري سیستم کې راځي په هغه کې اول الفبا تورو کې ای ده بیا ایم دي، نو اول ایتایل لیکو بیا میتایل لیکو او کورنۍ ګروپ یې څه شی دي؟ امین دي. دریم بیا پینایل امین دي. پینایل بیا د بنزین سټرکچر، بنزین چې کله باونډ ولري بیا بنزین نه ورته ویل کېږي، بیا پینایل ورته ویل کېږي. پینایل امین معنا د امینو ګروپ سره پینایل یو ځای شوی دي، دا ته پینایل امین وایي. کیمیاوي خواص د تیزابونو سره تعامل په نتیجه کې مالګې جوړي. آر این ایچ ټو دا چې کله د تیزاب سره یو ځای سي بیا چې جوړي آر این ایچ تری، یو دانه امونیوي مالګه جوړوي چې هغه څنګه معلومیږي؟ بغلته یې کلورین ورسره غلي. امونیم کلوراید یا هایدرو امونیم اکساید یا برومایډ یا فلوراید چې دغه مالګې کې جوړې کړلې، نو دا څه مال جوړیږي؟ کله چې د تیزابونو سره تعامل وکړي. امونیا دا چې میتایل کلوراید تر واچوي میتایل امونیم کلوراید جوړي، کې بیا بیس تر واچوي بیا میتایل امونیا بیا اوبه جوړي او بیا سوډیم کلوراید مکمله پاکه مالګه راباسي. خو موږ یوازې اوس د تیزابونو سره ویل، تیزابونو سره چې یو ځای کې مالګه جوړي. بیا همدا ډول میتایل جمع این ایچ ټو جمع میتایل کلوراید، دا ګرچې سره یو ځای کې دوه میتایل یوه دانه امین کلوراید جوړیږي، بیا کالکلیور واچوي بیا ټوله مکمل سره جلا کیږي، میتایل امین جوړوي. بیا پسې همدا ډول دا بل مرکب دی، دا بل مرکب دی. خو په خلاصه کې څه ویل کیږي؟ کله چې د تیزابونو سره تعامل وکړي په نتیجه کې مالګې په لاس راځي. یو درجه امین، دوه درجه امین او درې درجه امین هغه به اوس وایي. یو درجه امین که چیرې یو این وي، پر اطرافو یې دوه هایدروجن وي او یو رادیکل ګروپ وي، نو مړي امین ته یو درجه امین ویل کیږي. یو این وي، دوه هایدروجن وي، یو رادیکل ګروپ وي. یو این، دوه هایدروجن، یو رادیکل ګروپ. رادیکل ګروپ موږ ویلي وو چې سی ایچ تری، سی ټو ایچ فایو، سی تری ایچ سیون، د میتایل کورنۍ، د الکانو کورنۍ ټوله ګروپونه پکښې راکللی سي، هغه ته رادیکل ګروپ وایي. چې دا مثال دی، دا یو غټ مرکب دی. په غټ مرکب کې ګوره دا پرایمري امین دي، ولې؟ یوازې د یوه سی سره کنیکټ دي، نور دواړه دا یو این د دوو ایچو سره کنیکټ دي. دغه این چې دي یا دغه امین ګروپ چې دي پرایمري دي، دا نور ته نه ځو، دا نور شاید فرق ولري، شاید سیکنډري، شاید ترشري. موږ چې وایي پرایمري، پرایمري څه معنا؟ این دي، شاوخوا ایچونه دي او یو بغلته سی ده، دا پرایمری شو. بیا دو درجه امین یا دوه درجه یې امین چورته وایي هغه بیا څه شی دي؟ که چیرې یو این وي، پر اطراف یو هایدروجن وي، دوه رادیکل ګروپونه وي، نو مړي امین ته بیا دوه درجه امین ویل کیږي. یو این وي، دوه دانې رادیکل ګروپونه وي، یو دانه ایچ وي، دغه امین چې دي دو درجه یا دوه سیکنډري امین ورته وایي. په مثال کې وګوري، این دی، دلته یو کاربن دی، دلته بل کاربن دی، دوه دانې رادیکل ګروپونه ورسره دي. دا خواته موږ نه ګورو، د دغه این بغلته چار شی نوشته یي، هغه د دغه این کیاس کوي. نو دغه این اوس کیاس پر څه شی دی؟ پر یوه سی دغه ده، یوه سی دغه ده. دا یې دوه درجه امین چې نن موږ ویلي چې یو این وي، یو بغلته ایچ وي، دوه بغلته رادیکل ګروپونه وي، دې ته دو درجه امین ګروپ ویل کیږي. بل بیا درې درجه امین دي، که چیرې یو این وي، پر اطراف یې درې رادیکل ګروپونه وي، نو مړي امین ته درې درجه امین ویل کیږي. یو این، درې طرف یې رادیکل آر ون، آر ټو، آر تھری، دا بیا درې درجه یې یا ټرشری امین ورکول کیږي. په دغه ټوله مرکب کې دغه چې دي درې درجه یې دي، دغه این چې دي دوه درجه یې دي، دغه این چې دي یو درجه یې دي. دې درې درجې څنګه دي؟ یوه سی دلته ورسره مشتې ده، یوه سی دغه ده، یوه سی دغه ده. که درې دانې رادیکل ګروپونه وه، هغه بیا ټرشری امین بلل کیږي. ځینې مهم امینونه چې موږ تاسې په ژوند کې استعمالوو یا کاروو یا لیدل کیږي، هغه میتایل امین دي چې په دواوو او د کور په رنګونو کې کاریږي. د کور په رنګونو کې د چمک او یا د پالش لپاره میتایل امائن کاریږي. انیلین یا بنزایل انیلین ورته ویل کیږي. دا هم یو ډول مشهور امائنونه دي چې دا به چیر کاریږي په ډول ډول دواو کې استعمالیږي.
ایله دا د کیمیا نننۍ درس تر سره د ښوونځي په درسونو کې مرسته وکړي. نو د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکو ته کیمیاوي اړیکې بیان شي. په لسم ټولګي کې به غیر عضوي مالګې ولولو او د دولسم ټولګي زده کوونکو ته به ایتر بیان شي.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه